په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به افغانستان اقتصاد وظیفي. یون امانن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او لمرستندوی مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یون امام رسیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندام محمد ندیم سره په کتنه کې کړی او ویلي و چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکې مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلاري دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یو نامه په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونه افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی مؤسسو کې تر امر رسانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نشي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ د شاوخوا څلوېښت میلیون ډالرو د رسېدو پخلی کوو. په وروستیو نږدې څلور اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي، تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2 کلن ایرانی تبه په دې هېواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 2500 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یانهوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کترینا لومب نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شي. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
د طالبانو له خوا له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه مو له یوې مدني فعالې سره مرکه کړې ده.
د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي، اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د غرض ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له اداره سیف د چلډرن هم وایي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورځ تر بلې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریکي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جواب
د خبرونه په دوه منی مې کړې ازادي رادیو تاسو د ورکو شوای ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اکشن ایډ ماسسې یو مشر وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلي افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی ماسیر آسیا او بشري مرستو مشر پر طالبانو دغه راز انتقاد کړی چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د اکشن ایډ مؤسسې د اسیا او بشري مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نوموړي په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چنجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو پاره وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلی او تر خوایي افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوایي په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې غوښتنه هم شوي. خو طالبانو تل ویلي له خپلې اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظام یې همشمول دی او تر خوایي ترهګرۍ سره مبارزې ته هم ژمن دي.
د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر تعلیم او کار د وروستیو محدودیتونو د اغیزو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د مدني ټولنې له یوې فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې ده. اغلی آریان چې په یوې غیر دولتي اداره کې کار کاوه او د طالبانو د لګول شوو بندیزونو له امله خپل دنده له لاسه ورکړې، په پیل کې پر ښځو د دغو بندیزونو د اغیزو په باب وایي.
تر ټولو ناوړه اغیزه، ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي، او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بندې دي، هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې، ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وي، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړونکې وي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغوی چې څومره باسواد دي، څومره دندې درلودلې، ټول خپلې دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله، او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا زه سکم یو میاشت کېږي زه کور کې یم. هغه وخت که د کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و، همدغه ښځې سرپرستانې وي، ښځې به کار کوو، اقتصاد یو څه را جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت داسې کورنۍ وي چې هغوی سرپرستان نه درلودل، نارینه چې کار ورته وکړي، همدا ښځې وي چې د کور اقتصادي مشکلات یې علاوه دوی کار کاوه. نو آیا دا تصمیم داسې واقع بینانه دی؟ آیا دا کیدای شي چې نارینه کار وکړي، کورنۍ ته نفقه وګټي، او ښځې چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ یې کوه هغوی په کور کښېني؟ دا شرایط څونه، دا وضعیت دوام کولی شي ستاسو په نظر، او عواقب یې څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډېر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه دغه ښځې څنګه او کې چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی کار صحت دی نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیواله ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خوري بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه دې جوړه شي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګه د ښځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې فعال سونیکا آریانو چې د طالبانو له لوري له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغیزو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2000 یوسلوت 2000 1800 او 15400 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. په عین حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړي وای یا به خپل ماشومان کارونو لپاره سړکونو ته استوي او یا به هم په خپل ورسره سړکونو ته ځي چې د خپل کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ وګټي.
دا د 12 کلنې زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکې پلوري. دغه میرمن وایي پخوای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخې کار کوو خو اوس چې بیکاره ده دا او لورې د سړک پر غاړه توکې پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدورکاري کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغه ښځو نه چې نارینه ورسره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولی په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناکه چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 29% میرمنې چې د کورنۍ مشري ورتر غاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 180 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پایته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو دې پریکړه په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولی دي، خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
په هم پاندې موضوع کې تم کې وده ترکیه یو مشهور دینی عالم او د مسلمانو هیوادونو د عالمانو د مشرتابه کمیټې غړی محمد ګورمزوی په افغانستان کې په نجونو د زده کړې د بندیز مسله په ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده. هغه په ترکیه کې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا سره په کتنه کې دغه موضوع را برسېره کړې او ویلي دي چې په نجونو او ښځو د زده کړې بندیز د منلو نه دی. له دې مخې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمیر هیوادونو هم له طالبانو غوښتي وو چې خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي.
د ترکیې یو نوموتی دینی عالم ډاکټر محمد ګورمز له شرعي پلوه طالبان ننګولي چې ولې د نجونو د تعلیم مخه نیولې. ډاکټر ګورمز د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر سره ترکیه کې لیدلی او ورته ویلي د نجونو په تعلیم د بندیز موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله نه، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره تړلې موضوع ده. د هغې د دې لیدنې او خبرو ویډیو چې پکې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا او نور طالب چارواکي هم ناست دي، د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې یا علما المسلمین پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې. هغه د طالبانو پوهنې وزیر ته په خطاب کې وایي:
محترم بکنمز،
ښاغلی وزیر، شاید تاسو وایست چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده او هیڅوک پکې د څه ویلو حق نه لري، مګر زه باید ووایم چې دا موضوع اوس د ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده چې په دې اړه پوښتنه وکړي. تر دې چې زما لور له ما په کور کې پوښتي او زه مجبور یم چې ځواب ورکړم. هغه ماته وایي: ولې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي؟ زه هیله لرم چې له تاسې ښه خبر واورم.
ډاکټر ګورمز زیاتوي: د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې په نجونو د تعلیم بندیز ورته د منلو نه دی. د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې د دیني عالم محمد ګورمز اندېښنو او پوښتنو ته د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا ځواب څه و؟ د طالبانو د پوهنې وزارت سره مو دا موضوع شریکه کړه خو چارواکو یې ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم د 2022 کال د اکتوبر په 14مه ترکیه کې د دیني عالمانو په یو غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د افغان نجونو په تعلیم د بندیز ستونزه حل شي، خو له هغې نیټې تر ننه او د دوی د بیا بیا ژمنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي. تر خوای درې اونۍ وړاندې طالبانو په هنتونونو ته د نجونو او ښځو په تو هم بندیز ولګاوه. نن 1415 ورځ ده چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولي او تر خوای 6 ورځ ده چې طالبانو په هنتونونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځ کړن لاره د دې لامل شوې چې دوی په نړیواله کچه د ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض او نابرابرۍ تورن شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
چین له نږدې 3 کلونو وروسته هغه هیواد پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لری کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په 8مه داسې مهال منځ لاړ چې په چین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لا هم په ډېرېدو دي. تفصیل یې له اسدالله الدین نورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خپره شوه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لری کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسان وو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل، خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځانډو وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لرې کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بېساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي، ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري، او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخېږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي، او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هېوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ورځ تر بلې سختي هیږي. دوی په خبره د طالبانو د حکومت د ډیرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه جدي ګڼي او د حل غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت ویاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
اطلاعات ته لاسرسی شته خو هغه مرنه د سمجه رسنیو ته پکار ده. پکارم ده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جوابوي.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم د ستونزې تاییدوي وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیزي واکمنې دوه رئیس اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی. خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسؤلینو سره شریکه کړي ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نای مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ماه به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میاشتو راهیسه اطلاعاتو ته د نه لاسرسی موضوع یوه جدي ستونزه وه، او خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کنفرانسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لومین رئیس او د حکومت له ویاندویانو سره دا موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبریالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابره کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی بس له منځه ولاړ نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د حکومت لخوا خبریالانو او رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنیو او خبریالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بېزلي واکمنۍ وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغېزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د نورو محدودیتونو تر څنګ چې له امله ډېری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمېر سره خبریالان او رسنیز کار کوونکي له هېواده وتل او یا هم اوزګار شول، اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري تجمندی. نموری ازادی رو بیتا ویل
رسانه و خبر اعلان زینه ده سپکتنو برای که اصرار که ایسی آقا پالیسی لمخنه برای که ویندوان میتسنه سی ویلی لکه ده تالی موضوع زیر نور مزاید سپایی پیسر سی ویدی او ده تطبیق پا مرحله کیده و رسانه متاسفانو بیا اصرار نواب کتنی که ایسی آقا بیا برای جواب سی وی یا ویندوان نوال پاره ایسو وی نور برخ که انشالله رسیدگی معلومات تکسی
خغلی مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له دیرشو په زیاتو راپورونو کې د بېلابېلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له دو کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه همدا مني چې متقاعدین په ناوړه وضعیت کې دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې په دې اړه په وار وار خبرې کړي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د طالبانو حکومت مالیه وزارت بیا وایي چې له همدې متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې په اړه دوی د خپل مشرتابه لارښوونې په تمه دي.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نوماندی نوموړی وای په 13 دوه کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدی نه دا ورکړل شوی چې په خبرې لسخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نوماند شکرې په ناروغي هم اخته دی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل چې د خپل درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت 2 سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کالا کیږي چې تقاعدی مې نه داخستی. زما اقتصادي حالت ډیر خراب دی. زه د شکرې په ناروغي اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان د وینې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. خو هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده، نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړې دي. ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د منظوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده، خو تر اوسه پورې منظور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت وایاند احمد ولی حق مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دی راغلي. کله راشي که ورکړل شوي لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 تنو ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې یو ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه هم لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه ده د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره، او بل مالیات ډېر اخلي، یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام درته خبرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس اپوتزل وایي د طالبانو له لورې پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به د افغانستان اقتصاد وځپي. یوناما نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنیفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندویو موسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یوناما مرستیال همدارنګ ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړې وه. ویلي وو چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکي مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړی دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنیو او بهرنیو مرستندویو موسسو کې تر امر ثانی پورې له کار کولو منع دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بېطرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مخشوش نشي. خو په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري که نه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر د رسیدو پخلی کاوه، په وروستیو نږدې څلورو اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نقدو پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 22 کلن ایرانی تبعه په دې هېواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروپ راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې باندې 40% جوړوي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کاترینا لومپ نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیونه نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې د اوکراین د ټول نفوس شاوخوا 1.3% جوړوي اغېزمن شوي. هغې زیاته کړه جرمني له 15 لکو زیات اوکراینیان په خپله خاوره کې منلی دي.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالۍ او پوره روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تایر روشان چمتو کړې ده. درنو اوریدونکو، په تېرو اونۍ کې مې یادونه وکړه چې د نوي عیسوي کال په پیل کېدو سره به هڅه وکړو چې ستاسو پیغامونه نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین څخه، بلکې ستاسو هغه پیغامونه چې د واتساپ له لارې رالیږي هم را اخلو او په دغه خپرونه کې به یې خپرو. نو ځکه ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې خپل پیغامونه د دغه رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي، بلکې د واتساپ له لارې هم موږ ته خپل صوتي یا غږیز پیغامونه راولېږي. زموږ د واتساپ شمیره په لاندې ډول ده: 00420221210 شمیره بیا تکراروم: 00420221210. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته له ټولو ممکنو لارو راولېږئ، لومړی به راسو هغه پیغامونه به واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نیکه کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د 14-15 کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکي. زما د ټلیفون شمیره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03-3-9-4-0-1. دغه لک وایي چې زه خپل اخسی راوستلم او اخسی راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رم او زه دلته کله په یو وتل کې کله په بل وتل کې. نو ما ولیدی او ما د دالک څخه پوښتنه وکړه، وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم، پلان یم څلور کال کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلی کی تراغله ماته محمد نور مرانی مکابل ولایت د 112 څخه. روشن صاحب، مونږ یو ماشوم مندلې چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی. لګ عصبي ستونزه هم لري، د لس کالو دی، څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خفه دی، خپل کورنۍ ته جاري، بس کار چاته پاته وی یا د چا د کورنۍ وی. زه ورته ټلیفون شمیرې وایم، هغه د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واتساپ امتحان شمیره وای 0-1-1-9-0-2 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخری و بل امتحان شمیره 0-1-9-0-5-0-0 یعنی 0-1-9-3-0-8-5-0 اخری و. ډیر زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه، بیا د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه اونۍ کې هیلې روشن صاحب محترم مختاری کسرو جوړ چې جمعي پتنو لري. زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب ولسوالۍ نه. ما ته څه مو د مخکې یو هیوادوال د مسعود خورمی په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. د ایران هیواد ته مخکې تللی وم، هلته بندي وم، اوس له زندان نه خوشي یم او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ځان معرفي کوو. که هر څوک غواړي د خورمی صاحب په اړه معلومات پیدا کړي، البته مسعود خورمی نومیږي. زما د ټلیفون شماره د ماتری زنګ وي، په اړه معلومات ورکوم: 0-9-1-1-1-1 بل شماره ده 0-1-3-3-4-1-1.
درنو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب مو معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو ژغونه به یو ځای سره واورو کوم چې د خپلو ورکو سو عزیزانو پلټنه کوي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکله ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی. تقریبا 14 کاله عمر لري او 2.5 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا دې زما ژغ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره ده 0-0-3-0-6-5-5-1-4 او د اتصالات شمیره ده 0-3-1-3-0-5-5-4. شمیره یو بیا تکرارم 0-0-15-15-14 او 0-0-15-15-5. نو جایزه ډیره جایزه لري که هر مسلمان ورته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانه که په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو موږ ته معلومات راکړي که د دې ته په افغانستان کې کابل ځای.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپینې جامې په تن وې چې تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړې، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه همدا اوس لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0-0-9-0-5-8-5-9-2-5-0. شمیره بیا تکرارم 0-0-9-0-5-8-5-9-2-5-0.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ کارکونکو ته د ټولو ته زما سلامونه ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره د مینجوی د کریت زما د اکا زوی د اسخ محمد اکا نمیږي، لور یې ورکه ده، دا 15 کاله کېږي. بی بی خدیجه نمیږي، بور ویښتیانې دي، د سره او سپین انجلۍ ده. اسخ محمد اکا د بی معنی لري، استاد او په خوای موټر چلوي. نو که هر مسلمان ته دا بی بی خدیجه معلومه یا دا په خپل دا زما خبرې اوري، په دغه شماره دی وروره موږ ته زنګ وي 0-0-3-2-2-6-5-6-5 0-0-3-2-2-6-5-5 مننه.
السلام علیکم. نوم غلام ولید د دایرات ولایت در بچنګ ولسوالۍ ستاسو په تماس کې. موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوې دي که هر چاته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0-0-3-9-3-10 بل نمبر دی 0-0-2-8-8-5-8-1-8 مننه که داز ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. داز ما پیغام نشر کی. تیر وشان سر عبدالکیم خبر کوم. عدلت میازای یو ورور رک سوی دی، تقریبا 12 کاله عمر دی، در اسمیت کې جن در کا سوی دی. که چیرې د زما آواز او ریبل مسلمان ورور د پاره معلومات لري، د زما ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 38 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0-0-5-8-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
تایر روشن صاحب ستاسو خډیر زیات مننه کوم چې موږ پیغام نخترا یا زمت ولاد پراد ولایت د بکواد ولسوالی د بندنه وڅاستا سره په لاین کې مازما یو وروړي په نامه د شایسته خان تقریبا 12 کال عمر او د شپږ میاشتې کې چې درکه سوي دی کچيري د زموږ आवाज او یابل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورور 40 لک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور و ات شپار سلور تای روشن سرستان خدی رزیات مننه چیز مر پیغامون اخبرایی و جهان مننه ده خدای پامان.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبر کوم سلامونه وایم زما یو اخشه دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی د دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی کار مسلمان ورور ته د ده په باره کې مې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپله شیرین یې هم درلاسه کړي نمبر دی 0 0 3 3 درنیوی پنځه دنیوی وسلام په احترام
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نه ماشوم نه درک شوی د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بیلګه ثابت تکلیف هم لري تور بوټونه تورې جامې پرتان دي د هر ورته معلومات نو ماته په دغه شمیره زنګ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تېر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرشو کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه دی، او که هر چا ته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووهي. داسې مینهقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی، ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کې دغونه ونه ده. یعنې نو کار چا ته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووهي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 58 19 64 9 40، یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بلا امتین شمارا دا غم مرتوائی ما چه 0 9 5 9 5 5 6 5 6، یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسته که پرگرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشن صاحب، تاسو ته څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه او ټولو ته سلامونه کوم. اله دې شبه جان فریادی یم له هلمند د پیغام په زمان. زموږ یو دوست هغه محمد نمیز د عبدالهادي اکا زوی دی، کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دلکه سوی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي، نو د خپل ژغه او مغرب په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم 0 1 0 8 5 2 4 4 9 1، او بله شمېره وایم 0 1 0 5 2 3 5 2. شمېرې بل بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 4 د څلور نه و، او بل شمېره وایم 0 1 0 5 2 4 3 2 0 5 2. نو هر چا ته که په اړه معلومات وي، یعنې چا ته مثال پاتې وي، نو ما ته دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېرې زر بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 3 2 0 5 2 4 3 5 2. خو چې مې د لاسه کې ساته پیدا کړي سبا ښه ژوند کې پیدا کړی.
سلامونه کیلی دا ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. ضیاء الحق د جلال آباد ښار څخه له نس زما یو ورور دی، د لس میاشتو څخه نه درکه شوی دی. ژبه ګونګ دی او غوږونه کوڼ دی. که چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له پدې شمېر ټلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. 0 1 0 4 3 5 9 5 2. بله شمېره 0 8 0 8 2 1. درېمه شمېره
0 1 3 4 3 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم: صفر اتاویا څلور سوه پنځلس دوه شپېته یو څلوېښت، یعنی صفر و ات سالور یاو اینجا دوا ای سالور یاو روشن شمارا وائن صفر نهاویا نهاویا اویا اینجا سوا شپگ اویا بے تکرار اوم صفر و نه و نه و صفر اینجا شپگ و شپگ دیر مننا روشن صاحب لطاف سخا چه منگ تم وقت راک لما دا پیغام بار بار نشد.
السلام علیکم عبدالحنان مولین مده کندهار ولایت سا از ما یو دوست رکتی دا زبی حلاب پنم که توک بار معلومات لری او یا ورطا معلوماتی نومات جی پا هم دا غشنی رک دا خوندی سیم دا زنگوی شیره دا سپر و سپر سپر دری چپاش پنزه دری اوه اوه دشمیره تکرار دی سی پرا پرا اوه ساوه شپوشدیش پر پنزوس و اویا اویا هم بلشمیره دروشن ده سی پر اوه نه نه دری چپاش پنزه دری اوه اوه دشمیره تکرار دی سی پر اوه ننیوی شپوشدیش پر پنزوس و اویا او یا هم بلش میره به امتحان ده سپر و و و دری شپاج پینزه دری و و دشمیره تکرار بی سپر و سو و اویا پرجیش تری پینزو و اویا دختای فرمان.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درکشه وای د صدرولی په نامه د شپږو کلو به لږه ثابت تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلوماتي نو ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده ستر و سوه شپږ اتیا دو سو سالور پندوس و سو سالور شپیت یعنی سپر و ات شپگ دو پنځه سالور و شپگ سالور او بل د انټین شمیره ده سپر و یا لس دو پندوس ات سو دو نوی یعنی سپر و یو سپر پنځه دو ات نه دو او بل هم د واتساپ شمیره ده که غواړی چې په واتس اپ انزوران را ولېګن وان ته دې په واتس اپ په دغه شمیره باندې هغه و د واتس اپ شمیره د سپر و یا یو دې شپږتیا نه سو و ویش یعنی سپر و و درې یو ات شپږ نه دوا و ته خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا ته خنکی همکاران ته زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاجي عبدالحق کاکا ورور دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادرکه دی. ده د پنځ مریضي درلوده یوه ناسې وپسې د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي نو په دغه شمیره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمیره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش د دې سیم شمیره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې دوهم د اتصالات شمیره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوا شپږ شپږ دوا نه دوا صفر بیا هم د اتصالات شمیره صفر اووه درې یو درې شپږ دوا نه دوا صفر. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري که چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي. خو دی چې موږ کوچنک سړی و په تنه ډېر غټ نه و شاوخوا به څلوېښت کالو په اندازه بې عمر بلو انشاءالله تا نن ورځ به تړله نو که هر مسلمان درک ولري بعد د اسلامي همدردۍ له مخه زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د ورک شوي عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم له کونړ ولایت مرکز سد آباد انکس سره اړیکه ټینګ کړې یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسېدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چا ته د دغې په اړه معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ گوندل مند ونه ته برشت ور سوالی خو سر پاری کوم روز جان یو دامه زی تقریبا دا څلور کال کیږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکي 0 و 3 4 و 3 1 3 4 1. شمیره یو بیا تکراروم 0 و 3 1 3 1. دغه شمیره ده، دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډېر جن خوشاله کیږو. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 13 کاله عمر لري. السلام علیکم.
ځکه نو اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته. تاسو به هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر راتلونکي خبرونه پورې. تاسو ته په نن وخت او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 12 4 1 1 5.
شمال.